アダメラジオ。
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شپې نن جمعه د کب یهود لمړی او د فبروري شلمه نیټه ده. د سهارنی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو یو ډیپلوماټ احضار کړی او د باجوړ د برید پاړې خپل اعتراض ورته وړاندې کړی دی. دغه وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د سفارت مرستیال احضار او خپل پیاوړی احتجاج ورواورو. پاکستانی چارواکي وایي چې د باجوړ موټر بم او ډله ییز برید چې یو لس پاکستانی سرتیري پکې ووژل شول د تحریک طالبان پاکستان لخوا شوی. هغه برید د فبروري په 14 شوی وو. پاکستان تل تور پورې کوي چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان له خاورې پر دوی دا ډول بریدونه پلانوي، خو د طالبان حکومت دا تورونه په کلکه ردوي او وایي ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ مسأله ده. پولند له خپلو اتباعو غوښتي چې ژر تر ژره له ایران ووځي. ممکن څو ساعت وروسته فرصت نه وي. د پولند صدر اعظم ډونالد تسک د پنځشنبه په ورځ په ایران کې خپلو اتباعو ته همدا خبرداری ورکړ چې ژر تر ژره له دغه هیواد ووځي. د ازادۍ راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې ښاغلي تسک په دغه خبرداری کې احتمالي پوځي شخړې ته په اشاره لیکلي ممکن څو ساعت وروسته د خلکو د تخلیې امکانات نه وي. که څه هم نوموړي دا وضاحت نه دی ورکړی چې دغه خبرداری له کوم احتمالي اقدام سره تړلی، خو په دې وروستیو ورځو کې پر ایران د امریکا او اسرائیل د احتمالي برید په اړه راپورونه خپریږي. امریکایي رسنۍ وایي د دغه هیواد پوځ د ایران په اړه اقدام ته چمتو دی، خو ولسمشر ډونالد ټرمپ تر اوسه په دې اړه کومه پریکړه نه ده کړې. کرملین وایي د روسیا او ایران ګډې پوځي سمندري مانورې چې د پنځشنبه په ورځ په عمان سمندر کې ترسره شوې سیمه کې له اوسنیو لانجو مخکې پلان شوې وې. دا مانورې داسې مهال ترسره کیږي چې متحده ایالاتونو سیمې ته یوه بله الوتکه لیږدونکې بیړۍ استولې ده. ځینو امریکایي چارواکو ویلي د ایران او متحده ایالاتو د خبرو د ناکامۍ په صورت کې دوی ځان یو اوږدمهاله پوځي کمپاین ته چمتو کوي. سیمې او منځني ختیځ ته د امریکا د تجهیزاتو له لیږد سره هممهاله روسیې له ایران او ښکېلو لوریو غوښتي چې له احتیاط او زغمه کار واخلي. د بریتانیا د پاچا ورور اندرو مونټباټن وینډزور د پولیسو لخوا نیول شوی او دا مهال په توقیف کې دی. دغه پخوانی شاهزاده او د بریتانیا پخوانی سوداګریز مسول تورن دی چې د رسمي دندې پر مهال احتمالي سرغړونه کړې دي. بی بی سی لیکلي چې د غنی ولکېدل د مړ شوي جنسي مجرم جیفري ایپسټین له دوسیې سره له تړلو رسوایۍ وروسته ترسره کیږي. پولیسو ویلي چې ماموران په انګلستان کې د هغه دوه ادرسونه پلټي چې یو هغه په ساندرینګهام کې د هغه استوګنځای دی. وینډروز د هر ډول سرغړونې تور رد کړی دی. او د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې افغانستان د خپل ګروپ وروستۍ لوبه له کاناډا څخه په 2-0 منډو وګټله او له دې جام سره یې مخه وکړه. افغان لوبډلې کاناډا ته 201 منډې هدف ورکړ چې تر ټولو ډېرې یعنی 2-0 منډې پکې د ابراهیم زدران وې. کاناډا په ټولو شل اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 138 منډې وکړې. افغانستان په خپل ګروپ کې څلور لوبې وکړې چې نیوزیلند او جنوبي افریقا ته یې لوبې بایلودې، خو له متحده عربي اماراتو او کاناډا څخه یې وګټلې. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د خوړو نړیوال پروګرام وایي لوګي د افغان ماشومان مړینه ډیره کړي.
لارې په سروالۍ کې د میاشت 5 درجه تنخواه ده. هغه د پر وړو ورکم د دتر دواونه چې لوڅونه دواوي دا د پرتی دي.
سویډن د افغانانو په شمول د ځینو هیوادونو د پناه غوښتونکو د ستنولو د بهیر د چټکولو خبره کړي.
مهاجرین دلته چې پناه کېږي په ډېرو مشکلاتو باندې په سلو کې ککمیږي قبولي واخلي. نور اکثره دوی منفي ځواب.
د پاکستان حکومت وای د چمن او کوټه په بندرونو کې بند پاتې افغاني ترانزیتي مالونه کېدای شي د کراچۍ بندر ته واستول شي.
زه فکر کوم دا زموږ په نفع ده، ځکه چې دلته په کوټه کې هم خطرات زیات دي، د بلوچستان طوفان وخت نه وصل ته مزایدې کیږي.
د روجې لپاره د ځنګړو خوراکونو په حق له هم یو مطلب لرو.
د بازار بسیار قیمتي است، په می خاطر ما د خانه هم کوچی دي.
بازار کې ډېر ګرانی ده، له همدې امله موږ په کور کې هم اچار جوړو او هم مربا.
نور راپورونه هم شته، هیله ده تر پای زموږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې د سر راپورته. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي لوږې او بې وزلۍ په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې کچه لوړه کړې ده. په افغانستان کې دغه پروګرام مشر جان ایلیف ویلي، وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د څه باندې 1500 ماشومانو د مړینې پیښې ثبت کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیرو څو میاشتو کې یوازې 2500 د زیاتو ماشومانو د مړینې شمیر ثبت کړی، خو په خبره یې ممکن داسې ګڼې مړینې نورې هم شوي وي چې له ثبته پاتې وي. په افغانستان کې دغه سازمان مشر جان ایلیف اسوسییټډ پریس اجانس ته ویلي، دغه هیواد کې د لوږې کچا ګواښونکې ده او د مرستو د کموالي له کبله دوی په څلورو اړمنو ماشومانو کې یوازې د یوه لاسنیوای کولای شي. نوموړي ویلي چې دا مهال د افغانستان له دریو دوه برخې خلک د خوارځواکۍ له جدي یا بحراني کچې سره مخامخ دي، او په خبره یې دا وضعیت د څلور میلیونه ماشومانو ژوند ګواښي. بل لور ته یو شمېر عام افغانان هم د خپلې ناچارۍ کیسې کوي او وایي د کورنۍ عاید دومره نه دی چې کافي خوړو او درملو ته لاسرسی ولري. د افغانستان په جنوب کې یوې مور چې خوارځواکه ماشوم ورلغاړې دی، ازادي راډیو ته وویل
لاره په سروالۍ کې د میاشت 15 تنخواه ده، هغه زه پر غوړه ورکم پر وړه ورکم، د ده تر دوا نه چې دوتونه دوا وي دا دې پرتې دي چې چا راته ویل په دامه کې نه چې د بل څه روپا تر کوم لا زه به ته دوا وي یو شی راو کوم پیسې پیدا کړه درواغ نه چې دی وته راوړم د پیسې نه نیمه دالا ورته ته پرې شي دي.
د افغانستان په ختیځ کې بیا یو بل افغان چې له پاکستانه ایستل شوی وایي خیمه کې ژوند کوي او په همدې سړه هوا کې پر بې وزلۍ سربېره ژمی هم ماشومانو ته یو ګواښ دی.
باران وشو یخنی ډېره ده، ماشومان که خوب نشکله موږ خپل که خوب نشکله یخنی بېداره ډېره ده او خټې دي او خیمې د اوبو نه ډکې دي، نو زموږ د کورونو ته ضرورت دی چې موږ سرپناه غم وکړو کورونه له جوړ.
ډاکټران وایي خوارځواکي په افغانستان کې د لسیزو جګړو او کړاوونو زیږنده ده. دوی د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره د مور په شیدو ټینګار کوي او وایي له شپږ میاشتنۍ نه وروسته ورته باید سملاسي اضافي خواړه هم پیل شي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان هم اسوسییټډ پریس ته ویلي چې دوی د خوارځواکۍ په وضعیت خبر دي. هغه زیاته کړې چې دا مهال په افغانستان کې د خوارځواکۍ د درملنې مرکزونه له 200 څخه 2300 ته لوړ شوي. نوموړی ټینګار کوي چې له روغتیايي سکتور سره د نړیوالو مرستې باید زیات شي او په وینا یې نړۍ باید د روغتیا له سکتور سره مرستې له سیاسته لرې وساتي. نوموړي زیاته کړې چې حکومت له هغو مرسته کوونکو ادارو سره خبرې کړي چې افغانستان لپاره پروژې درولې یا یې مرستې ورسره کمې کړې دي. افغانستان تر ډیره مصرفي هیواد دی چې اقتصادي پر بهرنۍ مرستو ولاړ دی. د طالبانو لوبیا وکمنې وروسته د حکومت د یو شمیر محدودیتونو لکبله غنو هیوادونو او سازمانونو پر افغانستان مرستې ودرولې چې د نورو برخو سربیره روغتیايي سکتور هم متاثر شو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان کډې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیریش ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
اوریدونکو د خبرونې په پاته شیبو کې زما د همکار سلطان محمد سرور ملګرتیا وکړي.
سویډن ویلی چې د افغانانو په ګډون د جنو هیوادونو د پناه غوښتونکو د بیرته استولو بهیر چټکوي. د سویډن د کډوالو وزیر ویلی چې د کار لپاره به دوی د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ته 10 میلیونه سویډنی کرونه ورکړي. سویډن کې میشت د یو شمیر بی اسنادو افغانانو خپلوان او په دغه هیواد کې د افغانانو د یو شمیر ټولنو غړي د اعلان اندېښمن کړي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغانستان ګاونډیو هیوادونو څخه د لکونو افغانانو د ایستلو په دوام دا ځل یو اروپایي هیواد سویډن ویلي چې د افغانانو په ګډون د ځینو هیوادونو د پناه غوښتونکو د بیرته استولو بهیر چټکوي. د سویډن د کډوالو وزارت اعلان کړی چې اویا میلیونه سویډنی کرونا به له دې هېواده خپلو هېوادونو ته د یو شمېر بې اسنادو کډوالو په بیرته ستنولو ولګوي. د سویډن د عدلیې وزارت د دې هېواد د کډوالو وزیر یوهان فورسل په حواله د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 13مه خپور کړي بیان کې ویلي چې دا ځانګړې سوې پیسې چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ته ورکول کېږي د افغانستان، عراق، سومالیا، ازبکستان، سوریې، تونس او لیبیا څخه د غیر منظمې کډوالۍ مخنیوي او د هغو کډوالو د بیرته ستنولو پر اسانتیا ولګول سي چې په سویډن کې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد سوي دي. یوهان فورسل ویلي چې اوسمهال له هرو دریو پناه غوښتونکو یوازې یو یې د پناه غوښتنې قانوني معیارونه پوره کوي. په دې بیان کې د ښاغلي فورسل په حواله زیاته سوي چې دا مرستې د هغو کډوالو لپاره ځانګړې سوي چې د خپل هویت تصدیق اسناد نه لري تر څو دوی سره خپلو هېوادونو ته بیرته ستنېدو کې مرسته وکړي. په دې کې د بیرته ستنېدونکو لپاره د سرپناه، خوړو او طبي مرستو چمتو کول هم شامل دي تر څو د دوی بیا مدغمېدو ته اسانتیا برابره سي. د مرستې به په سویډن کې د جرمونو په تور محکوم شویو اشخاصو لپاره د ایستلو بهیر چټکولو کې هم وکارول سي. د سویډن حکومت د اعلان یاد هېواد کې میشت د یو شمېر افغانانو چې د پناه غوښتنې دوسیې رد سوي خپلوان او د افغانانو ټولنې اندېښمنې کړي. دوی وایي چې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو د سویډن حکومت باید د افغانانو اړوند د پرېکړې باندې بیا غور وکړي. د دې ډلې په سټاکهولم کې یو میشت افغان چې په خبره یې ځینې خپلوانې چې له 2021 کال را په دې خوا د هېواد ته کډوال سوي او د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه یې نه دي منل سوي، ازادي راډیو ته وویل د اعلان اندېښمن کړی دی. د چې د موضوع د حساسیت له امله د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه او نه یې غوښتل نومي راپور کې خپور سي، د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 19مه یې ازادي راډیو ته وویل.
طالبان عملا هیچ اقتصادي شرایط برابرولی نه شي. سربیره پر دې ډېری کسان چې دلته او نورو هېوادونو ته کډوال شوي افغانستان کې ژوند ته جدي خطر دی، خصوصا څوک چې 2021 کال کې د طالبانو بیا واکمنېدو وروسته راغلي له تریخ برخلیک، زنداني کېدو او شکنجې سره مخ کېدای شي. په ځانګړې توګه ښځې چې که په هر دلیل بیرته ستنولو ته مجبورې کړل شي افغانستان دوی ته زندان دی چې نه فعالیت کولی شي او نه یې لورګانې د ښوونځي د تګ اجازه لري. که دا بهیر شدید شي زه ډېر ناهیله یم چې وضعیت به افغانانو ته
د سویډن په سټاکهولم کې د افغانانو ټولنې یو غړي اختر محمد راسخ هم وویل چې د اعلان د نورو افغانانو د برخلیک په اړه اندېښمن کړی او وایي چې ورځ پلې ته د افغانانو پر وړاندې سخت اقدامات د زیاتېدو په حال کې دي.
سویډن د هغو هېوادونو له لنډ دی چې د مهاجرت ژوند دلته مشکلات سره لاس او ګریوان دی. مهاجرین دلته چې پناهنده کېږي په ډېرو مشکلاتو باندې، په سلو کې که کمیږي قبولي واخلي نور اکثره دوی منفی ځواب ورکوي. د مهاجرت قوانین ډېر سخت دلته په نوي پریکړو باندې ډېر قید کړی دی.
د دې خبره دا مهال زرګونه افغانان په سویډن کې په بې برخلیک حالت کې دي، بې اسناد دي او د ریپورټولو بهیر ته برابر سوي دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د جرمني په ګډون یو شمېر نور اروپایي هېوادونو هم هغه افغانان چې د هېوادونو کې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل یا په بېلابېلو جرمونو تورن و د قطر او ازبکستان په همکاریو بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د 2021 کال را وروسته کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي زرګونه افغانان د ګاونډیو هېوادونو په ګډون اروپایي ملکونو ته کډوال سوي او ډیری لا د اوسېدو قانوني اسناد او قبولي هم نه دي ترلاسه کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د ایران په اړه خپل سلاکارانو سره غونډه کړې. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې ځینو امریکایي رسنیو ویلي چې د امریکا او پاوځ خایي په لنډو ورځو کې پر ایران برید ته چمتو شي. دغه رسنیو ویلي دي چې پر ایران برید به پراخ وي او خایي څو اونۍ دوام وکړي. نور تفصیل عصمت څاروان اوروي.
د امریکا ولسمشر د چهارشنبه په ورځ د سلواغي په 9 له خپلو جګپلو سلاحکارانو سره د ایران له کړکېچ سره د مقابلې په اړه خبرې وکړې. د سی این این او سی بی ایس نیوز د راپورونو له مخې د امریکا پوځ شایي په راتلونکو څو ورځو کې پر ایران د احتمالي برید لپاره چمتو شي، خو ویل کېږي چې ټرمپ لا هم خپله وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. سی این این د خپلو سرچینو په حواله ویلي چې ټرمپ په دې ناسته کې په خصوصي ډول هم د پوځي اقدام پلوي او هم مخالف استدلالونه اوریدلي او د خپلو سلاحکارانو او متحدانو نظرونه یې غوښتي دي. په همدې اړه